په افغانستان کې سهارات بجې شوې ازادي رادیو اورېدې. ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د غرض اساسي بشري حقونو ته. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د دې ساعت په خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ماموریت کابل ته د سلطان ټونه طبي توکو او درملو دی وی بلې کچوړې د رسیدو خبر ورکوي. د ماموریت پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د بشر پالنې دغه نوې مرسته چې په افغانستان کې ورته ډیره اړتیا ده د هوا له لارې کابل ته رسیدلې. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ماموریت همدارنګ ویلي چې له 2021 کال راهیسې دا له اړمنو افغانانو سره د دې ټولنې د مرستو 28مه کڅوړه ده چې د بشر دوستانه هوایي دالیز لارې افغانستان ته رسېدلې. د ماموریت دغه راز ژمنه کړې چې له اړمنو افغانانو سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا په مشرۍ د کابینې په ورستۍ غونډه کې پریکړه شوې چې د افغانستان د لوی لارو په اوږدو کې په هر 100 کیلومتر کې یو جماعت جوړ شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اجنس وایي د طالبانو د ټول ګټو وزارت دنده سپارل شوې چې هر جوړیدونکی جماعت باید د نارینه او ښځینه لپاره بیل ځایونه او ټولې لازمي اسانتیاوې ولري او ساتنه وکړي. د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون په مشرۍ د غونډه کې همدارنګه د ارشاد حج او اوقافو وزارت یو پلاوي ته دنده سپارل شوې چې په کابل ښار کې د نوي جماعتونو د جوړولو لپاره ځایونه مشخص او خپل څېړنه د کابینې له غونډې سره شریک کړي. د طالبانو حکومت د لوی لارو په اوږدو کې د نوي جماعتونو د جوړولو لپاره اقدام داسې مهال کوي چې په هیواد کې دننه د حواله لارې د لری سفرونو په برخه کې د ستونزو له امله اوس ډیری خلک د ځمکې له لارې په بسونو او نورو مسافروړونکو موټرو کې سفر کوي. د پاکستان پولیس په خیبر پختونخوا کې د سخت دریزو وسلوالو په برید او منچاودنه کې د څلورو پولیسو د وژل کېدو او شپږ نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د پولیسو سیمه ییز مشر اشفاق خان ویلي څلور پولیس نن سهار وختي لکه مروت خارګوټي ته په لاره هغه مهال ووژل شول چې پر موټر یې په لاره کې یو ښخ شوی ماین وچاودید. دغه پولیس سیمې ته د دې لپاره تلل چې هلته د پولیسو پر یو ماموریت د وسلوالو د برید په وړاندې د خپلو همکارانو ملاتړ وکړي. د پولیسو پر ماموریت په دغه برید کې شپږ پولیس ټپیان شوي دي. پاکستاني طالبانو د دواړو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د ډلې وروسته له هغې په پاکستان کې حملې زیاتې کړي چې د نومبر په میاشت کې د پاکستان له حکومت سره اوربند مات کړ. د ایران سیستان بلوچستان ولایت د راسک سیمې د سنیانو امام چې دا مهال درکه دی په ویډیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د ده د وژلو یا نیولو د احتمال خبرداری ورکوي. د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا پرون راپور ورکړ چې په دې تړاو د عبدالغفار نقشبندي ویډیوي پیغام په ټلګرام چینل کې خپور شوی خو کرنه ته معلومه نه ده. د نقشبندي د کورنۍ غړي وایي هغه څلور میاشتې وړاندې په مشهد کې د روحانیت ځانګړې محکمې ته ولاړ او له همغه وروسته څرک نه لګیږي. دغه سنی مذهب ملوی په خپله ویډیو کې ویلي په زاهدان کې د معترضانو د وژلو د غندلو په پار ممکن له هر خطر سره مخامخ شي. د ایران دولتي رسنۍ له هغې ډلې ایرنا او تسنیم راپور ورکړی چې نقشبندي په جاسوسۍ تورن شوی او د نیول کېدو له حکم وروسته یو ګاونډي هیواد ته انتقال شوی دی. د نقشبندي دفتر بیا دغه تورونه رد کړي او ویلي دي د ایران رژیم غواړي چې هغه په فزیکي ډول له منځه یوسي. د اټوم انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له حملو د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي تاساتو د خوندي کولو لپاره باید له هر احتیاطي اقدام څخه کار واخیستل شي. ګروسي چې اوکراین ته د یو 13 کسیز پلاوی په مشرۍ سفر کې له دغو تاساتو کتنه ترسره کړې پرون چهارشنبې خبرلانو ته وویل چې عمومي وضعیت نه دی ښه شوی او دا واضح ده چې پوځي فعالیتونه په ټوله سیمه کې زیات شوي دي. هغه یو ځل بیا د دغو تاساتو اړوندې و خوندي زوند رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. ګروسي د دغو تاساتو له کتنې د مخه هیله ښودلې وه چې روسیا او اوکراین به پر دغو تاساتو د برید نه کولو د ژمنې په ګډون پر امنیتي اصولو هوکړه وکړي. اوکراین لسیمې د روسي ځواکونو چې د 2022 کال د مارچ له میاشتې راهیسې په ولکه کې ده د وتلو غوښتنه کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل او اوس هم د لنډه خبري برخه کې د راپورونو سلسله ته مخه کوو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د هغو کسانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو په بند کې دي. دغه ادارې پرون ماښام په یوه اعلامیه کې وویل هیڅوک باید د خپلو اساسي حقونو د دفاع په خاطر بندي نه شي. بل لور ته د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکي زمان سلطانی ازادي راډیو ته وویل طالبان خپل هر مخالف نیسي او ان شکنجه کوي. هم
نږدې یوه اونۍ کې د افغانستان دننه د بشري حقونو او تعلیم د پنځو فعالانو د نیولو پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو حکومت لخوا دغو توقیفونو په نړیواله کچه غبرګونونه پارولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې تیر ماښام په یوه اعلامیه کې ویلي نیول سوي کسان باید ژر تر ژره د طالبانو له بنده خوشي سي. په اعلامیه کې د قلم لار ټولنې د مشر متی الله ویسا د برخلیک په اړه اندېښنه ښول سوې ځکه معلومه نه ده چې هغه اوس چیرې دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې دغه راز ویلي د یو شمېر نورو توقیف سویو خبریالانو او فعالانو د برخلیک ترک هم نه لګیږي او دوی په دې تړاو اندېښمن دي. دوی دغه توقیف سوي نرګس سادات، زکریا اصولي، سلطان علي زیایی، خیرالله پرهر او مرتضی بهبودی یاد کړي دي. په همدې حال کې د بخښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د څانګې څېړونکي زمان سلطانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل طالبان خپل هر منتقد او مخالف ځپي.
ما شاهد ازی هستیم که طالبان
مونږ د دې شاهدان یو چې طالبان هر ډول مخالف غږ او هر ډول نیوکه په تاوتریخوالي سره ځوابوي. هغه کسان چې د خپلو حقونو غوښتنه کوي طالبان یې نیسي، زنداني او ان شکنجه کوي،
زنداني او حتی شکنجه کوي.
د همدې اونۍ د یکشنبې په ورځ درې میرمنې فاطمه محمدی، ملالۍ هاشمی او رقیه سایی چې د نجونو د تعلیم په اړه اعتراض کې برخه اخیستې وه کابل کې د طالبانو لخوا ونیول سوې. تر دې یوه ورځ وروسته د دوشنبې په ورځ طالبانو مدني فعال او د قلم لار ټولنې مشر متی الله ویسا هم له خپل کوره ونیوه. په همدې حال کې د یو بل فعال رسول پارسی د نیول کېدو راپورونه هم خپره سوي دي. طالبانو که څام د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې او د بخښنې نړیوال سازمان پراندېښنو ځنګړې تفسیر نه ده کړې، خو ویلي دي نظام یې حق لري هغه کسان ونیسي او پښتنې ګرویژنې ورڅخه وکړي چې په خبره مشکوک فعالیتونه لري. لدې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان یو استازی محب الله طیب وایي طالبان په شدت خپل مخالفان ځپي. نوموړي پرون په ژنیو کې د دې شورا په غونډه کې وویل
Over the past 18 months, Afghanistan and
په تیر څه باندې یو نیم کال کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د نړیوالو معیارونو په هدیرې بدل شوی. دا د پروفیسرانو او بشري ملاتړو د نیولو، د هغوی د ویرولو، تاوتریخوالي او د پخوانیو امنیتي ځواکونو د بیرحمانه وژنو او شکنجې او دغه راز د ملکي افغانانو د بې ځایه کېدنې په عادي ځای بدل شوی دی.
طالبانو درې نیول سوي معترضې ښځې د ضمانت بدل کې خوشي کړي، خو د متی الله ویسا او رسول پارسی د خوشي کېدو په تړاو لا معلومات نسته. له خوشي سویو ښځو د هغوی په ټکو د قومي مشرانو په منځګړیتوب ضمانت اخیستل سوی چې بیا به اعتراضونو کې ګډون نه کوي او چپه خوله به پاتې کېږي. د افغان ښځو د سیاسي ګډون شبکې مشرې ترنم سعیدي همدا اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو هغه کسان چې له بنده خوشي کېږي خپل فعالیتونه پای ته رسوي ځکه طالبان د چوپ پاتې کېدو ضمانت ترې اخلي.
د شنبې او یکشنبې په ورځو د ازادي راډیو د ځینو غوره خپرونو او راپورونو د بیا اورېدو فرصت لرئ.
د ازادي راډیو خپرونې په دغو ورځو کې د تخنیکي وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه نه خپرېږي،
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي راډیو ستاسو غږ. ازادي راډیو اوري وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزه خبرونې لرو د ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقو. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکوي که بیړنۍ مالی مرسته ورونه رسیږي اړ کیږي چې په افغانستان کې 9 میلیون بې وزله کسانو ته د خوراکي موادو مرستې ودروي. ډبلیو ایف پی پرون ماښام په خپله ټویټر پاڼه لیکلي یوازې په اپریل میاشت کې د مرستې رسولو لپاره 3 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د خړو نړیوال پروګرام دغه راز ویلي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته د نړیوالو د لوی بسپنې پر مټ په 2021 کال په دې هیواد کې د پراخې قحطۍ مخه ونیول شوه. خو دغه پروګرام خبرداری ورکوي چې اوس بیا د دې زیات خطر شته چې دا هیواد له قحطۍ سره مخ شي. نور تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې.
د خړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکوي چې بیړنۍ مالی مرسته ورسره ونه شي په راتلونکو څو ورځو کې د مرستې رسونې او 9 میلیونه بېوزله کسانو ته د خوراکي توکو مرسته دروي. دغه ادارې د چهارشنبې په ماښام پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل سملاسي 93 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري چې په اپریل میاشته کې چې دوه ورځې ورته پاتې دي 14 میلیونه کسان تر پوښښ لاندې راولي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي راتلونکو 8 میاشتو کې ټول ټال 800 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري چې افغانستان کې د اړو کسانو مرسته وکړي. تر دې وړاندې د ډبلیو ایف پی د افغانستان څانګې مشر حساو وایلی ویلي ډیر هغه کسان چې افغانستان کې د بېوزلۍ له کبله اغېزمنېږي ښځې او ماشومان دي. هغې هم د مرستو د درېدو خبرداری ورکړی دی.
دوای په دې میاشته کې شاوخوا 9 میلیونه کسانو هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. 4 میلیونه کسانو یوه اندازه مرسته ترلاسه کړې. په اپریل میاشت کې به بیا هم 9 میلیونه خلک هیڅ ډول مرسته ترلاسه نه کړي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا مهال په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه کسان د خوړو خوندیتوب نه لري. د دغه ادارې په وینا د هغو کسانو شمیر 6 میلیونه دی چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. هممهاله د افغانستان له یو شمېر سیمو بېوزله کسان وخت نا وخت ازادي راډیو ته هم شکایتونه کوي. د څو تنو دغو اوریدونکو خبرې اورو.
اره چې کوم حکومت وروره چې کله بند شي مونږ وروره چې خلک څه وکړي کار نشته کسب نشته دا چې بند شي خو نړۍ خراب اوسه کنه
تر وو لسوالی واز خاول لسوالی ورنه مې مو مرستو ته اړتیا لرو مو کندې لرو اعتماد لرو ته غو دور څوک نیوي د خاري سړی نیوي.
د دې سره هم حاله د بخنی نړیوال سازمان د افغانستان د وضعیت په اړه نوی راپور کې ویلي اوس مهال د هیواد کې د بیوزلۍ کچه 9% ته لوړه شوې. دغه سازمان په خبره 2000 کال کې د بیوزلۍ دا کچه 20% وه. د خوړو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونه کسان مرستو ته اړتیا لري او په وینا یې دوی توانېدلي 2022 کال کې څه باندې 30 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي. د افغانستان له ګوټ ګوټه بیا داسې شکایتونه هم کیږي چې د بشري مرستو په ویش کې عدالت نشته او تر ډیره هغه کسان تر پوښښ لاندې راولي چې د طالبانو د حکومت خواخوږي یا ملګري وي. طالبانو بیا تر دې وړاندې دا ډول شکایتونه رد کړي او ویلي دي دوی تر خپل وسه بشري مرستې څاري او هڅه کوي چې عدالت پکې په پام کې ونیول شي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ول یو شمیر نارینه د روژې په میاشت کې د کورنۍ لغړو سره تاوتریخوالی کوي.
ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې نو غیر حق به ما په زنانه او سیاسترو باندې لاس پورته کوو.
د نارینه او بد چلند هر وخت په تیریبیا د روژې په میاشت کې تر ټولو زیات بد اثر پرچا کوي.
ماشومان هم داسې فکر کوي چې البته روزه دومره سخت کار ده چې زما پلار یا زما مشر ورور یا زما کاکا یا زما بابا دومره کم حوصله ده او دومره جنگونه کوي. به همغه ده چې ماشومان له ماشومتوب نه مثلا د دوی حس د روزې د نیولو په وړاندې تغییر کوي.
دا کار د اسلام نظر څنګه دی؟
الله جل جلاله دې مونږه ولګي او تند ضرورت نه لري، بلکې دا مونږه ضرورت لري چې پروزي سره ځان جوړ کو خپل روزه مونږ باندې دومره مثبت تاثیر وکړي چې زموږ په ژوند کې بدلون راشي، مخصوصا په کورنۍ کې.
نن امدا موضوع چیلو په فایل کې د خلکو خبري اورو. بیا د اسلام د دین نظر هم د روژې په میاشت کې د تاوتریخوالي زیانونه روښانه وو. ملتیا مو وکړي. قدر من اوتونکو د دینی علماو په خبره روژه د صبر حوصله